Идет караст. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخستل شوې دي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټول شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی دی. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا اونۍ دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوې ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 10مه اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توزیع شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوی تورن شوی چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورسپانې او یو شمیر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنځشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونه نه دی یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 15 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونو لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو دا لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بل ورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقاومت ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پر ستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. د حمله د ښار په مرکزی جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یوه جریحه‌دار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 68 کاله عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه ل خپل برتانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې لاري کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویپانه کې هم مندل شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لاندې خبري برخه کې رازو د راپور ته چې په لزګونو افغان خځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو آزادی راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان جنو شزو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له شزو سره تبعیضي چلند پایتنه ورسوله. د جمهوریت نظام پولیسي شرکت کې د کوچانو استازې فرزانه کوچي په تیرانا کې د اساسي راډیو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
په دغه درې ورځې غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسائل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
د غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې یو شمیر مېرمن غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم د غونډې ته ورشي خو مخې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوزو او جنو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلاره یا حداقل یو چې نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مېرمنو له ادرسه د خبره ده د وړاندیز د توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 20مه وویل چې د دغه ډلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوې قانون توشه کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د شزي د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزي د مخ پټول ضروری دي. همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او ناتخواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رات بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندل دی.
رینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له آزادی راډیو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته لشپږمه ټولګه یو پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوي. تفصیل له عبدالله سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې شپږ میلیون نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,000,000 او 28,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,255 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 9,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پولې بهر د مېشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 115 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12 ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالی ولرو او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسیږي. د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایب کې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنی دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کې د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېر ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې دومره وده، مونږ په ورسته شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. مونږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، مونږ بیرته د جهالت په ژواته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډیر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشری د انتخاباتو په بحث کې چې نوی دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکه وکړي، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د مانځنی د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه وکړ، د نیویارک سربیره دریم مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشری په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وشل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډې کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 11 منټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې دی. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنه بیا څو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د مېندو په ځای کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی از غیبی د وسلو په دوکانونو بلوی کلپ وی زنګ وهلی.
له هنرمندی آسیه مهرابی سره شخیدلیم.
نوې سندره می لرل یا لرم سندره نه سندری لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او پلار کې مو له خندو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې د بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسغم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته ورڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته یې ستاین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول، همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلې دي. مختلف کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلیپونه، کارتوني فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپلې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړ چې باید له سن سره سم هغه ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې وسنن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دا رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري، دانته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینا ورور ما شو ایران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیانه د پښوګوري او د وبو یو ما شو ورته ناس دی ورته ګوري ما شو ایران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښوګوره خپل لډاره د ورته څکشي غکلی لواره چې پښوګوره ورو بیر تراشي د وبو ډنډ کې په تماشا شي ما شو می ګوري تصویر لورایا ورته غوري کی لخپل ازایا دنیا هم دادا خکلا هم دومره واړه تر دی لا څوم لا خوګه څومره بس مونږه پریک دی هم د ژوند ته د دې ما شو ما پښو پایوان ته دا شي کیدلی شي یوازې او یوازې د ما شو د پاره نه وي اما د ما شو باندې دنیا په اړه
د ماشمانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشمانو د هغو شیرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشمانو دنیا مون ترپی زمو او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته دا شعرونه باید له دې سره ګډ نشي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وګوري چون 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 چونی دی چورگوری دی بیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چه پری پوشون دو هگه با ورکلما چرگ با پی خبر کلما داد ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیر دی دقا گونو تکرار اینی زمان که در دغت تو طبیعت که آوری که ماشوم یوا چرگه لخبول و چرگول و سره لیدلی وی در پویگی چه در سمانه چون 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 در ماشومان رو غک و در چرگول رو غک چونی دی چرگولی دی یوی چرگه بچونی دی برگ 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 دلتا نه دانه چرگولی دی و اینی زمان که دشمار دشمیر مهارت دشمیر رو سکیل در ماشوم زیاده برگ 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 دریدانه برگ دی تور 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 دریدانی تور دی
عبدالغفور لیوال زیاد تکره چې د ماشوم لپاره ش شعر حق څوک لیکلی شي چې په لاشور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیر مکړی وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړای سره لدی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا شی و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړای ځکه په ماشوم توپ کې پلرنی روزنه له ما نه خنده او جړه دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله روس وختو کې چې زه پلیکنه می شروع کړای او ولنه کې سې استانس به نوې ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم دا یو ده بل سونه دې منګه دې ټولنی دې دودی روزنه د اپیسله د دغه د زکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکي ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرت ګټه ده
شخل سمندر زیات کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب نه دې تجربه کړي هغه هم ماشومان او تشیر لیکلش
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پوره کوي یو ځل دې بیر تخپل ماشوم توپ ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دی لیدلې نه دی تجربه کړی هغه دې راژوندې کړی په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیول څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کړه دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي
کرکتون کې پدی باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پرخیش د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت په درس سر خلاصي شي چې له ځان سره څه ولولي چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشانو لپاره همداسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن راخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې بسو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. د ماشومانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشوم تو ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبیات خبره
اوس موګه تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه په یک مدمندو پاتای کې بهر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټي از غېبی د وسلو په دکانونو بلوي کولپی زنګ وهلای
لا هنرمند یاشه مهربي سره شخیدلیم
نو سندر ملرل یا لرم سندر نه سندر لرم
د نورستان د طبیعت د شکلا او پلار کې مو لخندو خبرم د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنې کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الاسخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې د بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسخم د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو
یو د ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته ورڅول شي نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو خوانځیو کې تر سره شوی چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګ رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته جایزې ورکول کېدې. دغه سې یو سراسري سیالي د کیسې لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شو چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپل کیسې ورولېګلې او ګټونکو ته تاسو ستاین لکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو لپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د شاغل اسخم په وینا نوي غړي پیدا کړی دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلیپونه، کارتونی فلمونه او دغه سی انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومان او د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیرونی شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لوی برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې و. شاغل لیوال چې په خپلې هم ماشومان او تشیرونه ویل دي د ماشوم د عمر مسأله یاد کړ چې باید لسن سره سم هغه تشیر ولیکل شي.
لسن سره په مطابقت کې د پتی ربیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر او چې وسنن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دا رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي کده نشي درې کلنې نه شروع شي درې کلنې نه تر هداقل تر شپږ کلنې پورې
د کرکټونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شیر پکار دی چې رته مولري تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شیرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شیر موضوعات او ورځنی وي یعنی طبیعت پکې دی شي د څارویو په اړه لیکل کې شي د انسان د وجود د غړیو په اړه کې څه پکې وي خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومی ویني لکه لاس سترګې پوزه سر خوشونه او پشي لوړښتون ور پورته بیا په شیرونو کې د قافي اهمیت زیاتی شي په دې شیرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یو کیسه لري داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلې نه وي د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له جنو شیانو سره لکه لرنګونو شکلونو او عددونو سره آشنا کوي هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلې کیږي د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له جنو پیچلو بیانې صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي خدای استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر لاره فکر ته اچول کیږي دا چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلې کیږي مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي لږ پیچلې وي او پیغامونه هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي کرکټونکو په دې اندي چله لوی سره د بلوغ تر مرحله د ماشوم لپاره لیکل شروعونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ور سره تیر شي الهام ورکړي او د شپې په واده کې مرسته ور سره وکړي عبد الغفور لیوالوي چې یو ډول شیرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره پزره پوري وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي شخلې لیوال د مثال لپاره وایي
توري سترګې د پښونګوري دانت ولاړ دی وبو ته ګوري د وبو منسکي ځان ورته ښکاری څومره خایستو کې ځوان ورته ښکاری چې ورنګدي شي نو ورنګدي شي چې ترې نه تختی تصویر ترې پریشي بیا ورته راشي په مینا ورورو تصویر پیدا شي په مینا ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیا نه د پښونګوري او د وبو یو ماشوم ورته ناس دی ورته ګوري ماشوم ایران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښونګوره خپلی لډاره د ورته څکشي غکلی لواره چې پښونګوره ورو بیرته راشي د وبو ډنډ کې په تماشا شي ماشوم ګوري تصویر لورایا ورته غوري کی لخپل ازایا دنیا هم دادا خکلا هم دمرا واری تردیه لا چوم لا خوگا چومرا بس نونگا پریگ دی هم دغ جوان تا دیدی ما شما پیشو پایوان تا داشیر که دلیشی یوازی هم یوازی دی ما شما دپاره نوی اما دی ما شما دنیا پا عرد
د ماشومان او د ادبیاتو د کوربنسرټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومان او د هغو شیرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومان د دنیا من ترپی ژوند او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته پزره پوري او هم مشانو ته بشیرونه باید له دې سره ګډ نشي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وګوري چون 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 چونی دی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چپری پوشون دوه هګي به ورکړم چرګ به په خبر کړم. دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه چې د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي د پوهېږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوڼې دي چرګوړې دي یوې چرګې بچوڼې دي برګ 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 دلته نه دانې چرګوړې دي. په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا چې و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړی ځکه په ماشوم توپ کې پلرنې روزنه له مانه خندا او ژړا دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړی و ول نه کې سې استانز مې نوې ممدغه و چې مخانه مژړا شرم د شرم دا یو ده. بل سوز د منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکړي. ماشوم باید د ګټي جوړونکي شي هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرات ګټه ده.
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړي هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توپ ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې دنه دی لیدلې نه دی تجربه کړي هغه دې راژوندې کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومان تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن له دې سره پرخې شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلې کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له شون کې سن شي څه کولای او هغه وخت په درس سر خلاص شي چې لزان سره سوال ولي چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ځای کیږي او که ځین شیان لښپې چلوي ممکن زده نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولای شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیر مهم پرخوي. بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توپ وروسته د زلمی توپ په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعر هیلې خواړي امیدونه خواړي هغه څه خواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول لدی مرحله وروسته بیا شعر پراخه شبه غواړي ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د سلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو توا کور کړو ز خبره مته میندو پاتایي کې د تریاکو پشنرخت به د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بو د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګز کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د شاغل له هو څخه مننه چې د شعری په ازادي راډیو یادی به مجلې پروګرام لوراوله.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی لښت پښکلونو رئیس په سټوډوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنی د هنر ته په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی په خو هم له سندرو سره مینه لرله. اغلی مهربي خپل سندرو ته تر ډیره د شزینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سبت کړی دی.
2013 را پدې خو فکر کوم نس کوي ول سندري به تاینم غاړي نه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ویل دی، یو د بیتوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې نه فستیوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دی خو هغه نوی جوړ شي وي، یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری ال تکرار ویلې.
تاسو نوی سندری ویلې دي یا مو په کومه نوی سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوی سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضی پیښې وسی په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نوی سندر لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یو ترافیکی پیښه درلوده دغې د عمله شاته واچول سو تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسو د خپل سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې توري په سندره کې سره جنګ جلا ویل کیږي، د دغه شی ته یعنی زه خپل ورسته ورسته متوجه سوم چې هغه یو تور چې دی یا یو کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هر لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکي په پوسی چې مطلب د دې څه دی یو ما دغه زده کله او بل میده زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تابان چې هغه یو رنگ ته نسبتا راځي او کتم زما پسندرو کې دا شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ته کړی دی نو دا یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی مثلا د بازي کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی دا د واشنګټن چې نه خپل هیڅ کړی دی دا تغیر ما خپل سندرو کې لیدلې دي
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی د زسی ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړی دي اول خدا سوال مهم دی آیا قصدن دا کار کوي یا کنه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي
کرشیا و ما زه اصلا قصدن دا کار کوم مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لامی بلیلی نوی یا ایم پیل کردی می نوی نو ما دا دیرو نارینو شیرون ما کمپوز کردی و چی دا غوی پا ما بینس کی یواش شزینا شایره چی اشد شایره چی و چی آغا سویلا جان آزغری و دا غی شیر و نو ما اکثر دا نارینو دا کمپوز کردی و بیا ورستا چی ما اول سندر وویل چی دا سویلا جان یو نازم بو دا غی ورستا متوجه سو مال دا کار یا نه دې سوي یا کم سوي یا کسوي زب نه په خبره مال دا څه باید وسی او دا کار باید وڅوک وکینو دا ورسته ما شوري یا قصدن فیصله د شو شیرونه انتخاب کله او بل دا یو بل اخم لري چې د شو په شیرونه کې ما ډیر نوی سوال وستله
یعنی د سه احساس په کې پیدا کوله که کوم څه تخپله احساسوي مطلب مو امداده
سل په سل کې bale bale او بل د شوزو په شاعری کې ډیر نیوی خبرې دي ډیر نیوی خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي د چې هغه د نارینو په شعرونو کې مثلا تکراری دي شې کوم پام کړي شې ډیر ماسي شعرونه نل ولي مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه خصي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډیر ډیر دلالت کوي یا ماشه دې بيخي د بلې زاویې سره کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنه هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا پی بی سندری کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په سنیت کړی
دا کار می کړشو هم دا سندر چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی عزیز شیرو چې ما دا کمپوز کی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شو د پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غځي شروع نسی چې زما د ذات او کولو نه رحم شوي دا یا واشي باکي ګنا شوي ته به هم شوي دا من دا به یو فیرست ولري بیا د دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمون شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایته واچول چې اینه دا غو موضوع ولا ورسته مال په دې کې ور ډیر د غراسي ام بنوشتي ام زماکار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خې سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولون د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمنی دي او دومره اغیزمنی دي منفی اغیزمنی بیا می د مریم د شیر د غزل یو دوه بیتم پکات کله نو دا د سیو شی ولې چې مال دغه مشترک درد مشټول لرو او کاش کې دا په شیر کې مې وځي کو دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سي اجازه واخستل مل ما خدا غسي او کار کړی دی ته خو بنه خپه کېږي غیر طول برعکس ډیره خوشاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه اوس شخصا خپل خوشاله یم چې دا مې وشت مې وکړ
مختلف سندر یو معلوم
احساس
کی